السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساده خبرونه اوریدو تر بولم په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار اداره په یو تازه رپورټ کې وایي چې پنټاګون د بیرغونې د هغو څو سو میلیون ډالرو حساب نه لري چې په افغانستان کې د قراردادیانو له لارې مصرف کړي دي دا ارزګان قومي مشران او خلک غواړي چې د دې ولایت د امنی د وشل شوی امنی قومندان د وشلو او د هغه د ترور قضیه تعقیب شي په دې اړه د افغانستان د نورو مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې ریپورتونه لرو خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه تروروي
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل شوی ده چې نن په شپاړستانه کاندید وزیران د باورایو د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته اور وپیژندل سي په سرپل کې د سیلابونو له امله شاوخوا څلوېښت کورونه ویجاړ شوي دي او د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې په باب خبرې اترې نن چهارشنبې ته هم وغځېدې ټاکل شوی ده چې نن به شپاړستانه کاندید وزیران د باور رایو د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته اور وپیژندل سي په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر مرستیال ډاکټر کریم باز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن قرار پلان دی چې له خیره سره د دویم معاون د رئیس جمهور قانون پوه سرور دانش واستولی وو د شپاړستانه کاندید وزیران معرفي شي
نموړي د دفاع وزارت او درې ریاستونو د کاندیدانو په اړه ویل چې هیله مند دي په نږدې راتلونکي کې به د څوکۍ ته هم کاندیدان د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته د باور رایو د ترلاسه کولو لپاره ور وپیژندل سي ولسمشر غنی په افغانستان کې د منپاکۍ له نړیوالو ادارو غوښتي چې د خپل کار د سرنګوالي او د خپلو کاري پروګرامونو د عملي کېدو د وخت په اړه دی وضاحت ورکړي ولسمشر غنی چې پرون یې پارک کې د منپاکۍ د موسسو له کورنیو او بهرنیو چارواکو سره خبرې کولې هغوی ته وویل چې د منپاکۍ په برخه کې دی په دې موسسو کې د افغان ظرفیتونو د لوړېدو چاره د خبرو پر ځای عملي بڼه خپل کړي له ارګ څخه یو خبر سره خبر پانه وای چې ولسمشر د منپاکۍ د موسسو له چارواکو وغوښتل چې د یوې ټاکلې مودې لپاره یو روښانه پروګرام جوړ کړي چې له مخې د منپاکۍ په برخه کې د افغانانو روزنه چټکه او پر بهرنیانو کارکوونکو اتکا کمه سي افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د جګړې له کبله ډېرې مځکې پر ماینونو او ناچاو د مهماتو پوښل شوې دي د بخښنې د نړیوال سازمان منشي اسلیل ششتي راتلونکي ونې کابل ته ځي د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤل هوري مصدق پرون ازادي راډیو ته ویل سلیل شتي به د راتلونکي شمې په ورځ کابل ته ورسیږي او درې ورځې به په افغانستان کې پاتې شي نوموړي ویل د بخښنې نړیوال سازمان د منشي له دې سفر سره به یو وخت به د افغانستان کې د ښځو د حقوقو پر فعالونو د بریدونو په اړه یو راپور هم خپور کړي همدارنګه به سلیل شتي په خپل دې درې ورځني سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غني اجرایي رئیس عبدالله او نور لوړپوړو افغان چارواکو سره هم وګوري میرمن مصدق وای ښاغلی شتي به له افغان چارواکو سره په دې لیدنو کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو په عمومي وضعیت او هغو اندېښنو چې د بخښنې نړیوال سازمان لري وژغیږي نوموړی په ځانګړې توګه په کابل کې د وژل شوي او ویشت کلنې نجلۍ فرخوندې د پیښې یادونه وکړه چې له افغان چارواکو سره به راپورته کړي په سرپل کې د سیلابونو له امله شاوخوا څلوېښت کورونه ویجاړ شوي دي د سرپل سرپرست والي عبدالجبار حقبین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیلابونه نن سهار د قلعه سوخته په سیمه کې جاري شوي دي شاغلی حکمین زیاته کړه چې د سیلابونو له امله د دغه سیمې یو تن اوسېدونکی هم لا درکه سوی دی د ویل چې د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ته دنده سپارلې څو زیانمنسو کورنیو ته مرستې ورسوي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار سره په جدول بدلیږي یو امریکایي ډالر اووه پنځوس افغانۍ پنځه اتیا پوله یو یورو دوه شپېته افغانۍ شل پوله یو انګلیسي پوند پنځه اتیا افغانۍ شپېته پوله یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ دېرش پوله زر ایراني تومن اوولس افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سو دوه شپېته افغانۍ بیا هم شرغلست د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې په باب خبرې اترې نن چهارشنبې ته هم وغځېدې تیره ورځ یعنی د مارچ 1 د دې موافقې لپاره د ضرب العجل په توګه ټاکل سوې وه. آخوا بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د نهایي موافقې په اړه پر یوې مسودې سلا سوې ده. د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د موافقې په صورت کې به ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي او نړیواله ټولنه به پر تهران اوسني بندیزونه کموي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویلي نهایي موافقه په بشپړه توګه ممکنه ده، خو لویدیځو رسنیو د امریکایي ډیپلوماتانو په حواله ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سویس په لوزان ښار کې په روانو خبرو کې پر ټولو مهمو او اساسي ټکو لا موافقه نه ده سوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې په خبرو اترو کې ښه پرمختګ سوی دی. د نایجیریا د انتخاباتو کمیسیون تایید کړی دی چې د دې هېواد د ولسمشري انتخابات پخوانی پوځي قمندان او د اپوزیسیون مشر محمد بخاري ګټلی دی. د انتخاباتو د نتیجو له مخې چې نن اعلان سوې 2 کلن 45 په سلو کې رایې ترلاسه کړې دي. د نایجیریا اوسنی ولسمشر ګوډلک جناتن په دوهم مقام کې دی او 45 په سلو کې رایې ګټلې دي. جناتن تېره ورځ محمد بخاري ته ټلیفون وکړ او دغه مسلمان سیاستوال ته یې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو مبارکي ورکړه. د محمد بخاري بریالیتوب په نایجیریا کې په دیموکراتیک ډول د واک لومړنی سوله ییز انتقال بلل کیږي. امنیت د نایجیریا د نوي ولسمشر لپاره د ټول مسایلو په سر کې دی، ځکه دا هیواد د بوکو حرام په نامه د سخت دریځې ډلې له ګواښ سره مخامخ دی. د یوې نوې څېړنې له مخې پاکستان، عراق، افغانستان او اوکراین د نړۍ په سطحه تر ټولو زیات خطر لرونکي هیوادونه بلل سوي دي. انټل سنټر څېړنیز مرکز چې په واشنگټن کې موقعیت لري د تروریزم د خطرونو له پلوه بیا سوریه او عراق د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونه بللی دي. افغانستان په دې لیست کې هم په 5 او پاکستان په 8 ځای کې دی. د نړۍ د لسو خطرناک هیوادونو په لیست کې سومالیا، لیبیا، یمن، نایجیریا او مصر هم شامل دي. بغداد وای عراقي ځواکونه د تکریت مرکز ته رسیدلی دي. دوی تر دې مخکې د تکریت جنوبي او لویدیځې برخې د اسلامي دولت له وسلوالو نیولې وې. پرون سه شنبه د عراق صدر اعظم حیدر الابادی وویل امنیتي ځواکونه د ټول ښار د مرکز پر لوري مخکې روان دي. تکریت د بغداد په شمال کې پروت دی. عبادی د دې پرمختګ امتیاز د عراق پوز او پولیس ته ورکړ چې د عراق او امریکا د متحده ایالاتو د هوایي ځواک او شمجشو ډلو له خوا یې ملاتړ کیږي. او په استنبول کې د یوې محکمې په ودانۍ کې 4 ساعته برمتنیونه د یوه څارنوال په سختۍ ټپي کېدو او د 2 برمتنیونکو په وژل کېدو پای ته رسېدلې ده. ترکیې پولیسو پرون وویل چې څارنوال محمد سلیم کراس سخت ټپي سوی دی. پولیس وایي وروسته له هغې ودانۍ ته د ننوتلو پرېکړه وکړه چې له برمتنیونکو سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د ودانۍ له دننه څخه د ډزو غږونه واورېدل سول. د خبرونو پای.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. په روانه خبرونه کې اورئ چې د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو سر اداره په یو تازه رپورټ کې وایي چې د امریکا د دفاع وزارت د هغه 200 میلیون ډالرو حساب نه لري چې په افغانستان کې د قراردادیانو له لارې لګولې دي. دغه راز په همدې خپرونه کې اوري چې د اورزګان په زرګونو اوسیدونکو مظاهره کړې او د دې ولایت د امنیت قمندان مطیع الله خان د قاتلانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د فرخوندې د قتل د دوسیې په اړه د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په دې دوسیه کې د دخیلو کسانو او د مشکوکو کسانو د دوسیو تحقیقات په پوره جدیت سره دوام لري. د نور رپورټونو سربیره په یمن کې د پاکستان د پاوز د ونډې او دغلته د پاکستانی ځواکونو د موجودیت په اړه د پاکستان د یو شمېر سیاسي چارو کارپوهانو د اندېښنو رپورټ هم لرو. او کورکلی او د ګوړې اچار بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې اورئ.
نوې کال د مونږ د بریالي توبونو او شتمنۍ کال.
هی پیسې به پیدا کړم.
صاحب څه موي؟
نه.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو خبرونه په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار اداره یا سیګار په یو تازه رپورټ کې وایي چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د بیا رغونې د هغو څو سو میلیونو ډالرو حساب نه لري چې په افغانستان کې د لسګونو قراردادیانو له لارې لګولې دي. دا هغه پیسې دي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځي قوماندانانو په بیلابیلو سیمو کې د بیا رغونې پر سیمیزو پروژو مصرف کړي دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
دا پیسې چې سیګارې په اړه اندېښنه لري د امریکا د پوځي قوماندانانو د بیړني غبرګون د پروګرام په ترڅ کې له 2002 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې د جګړې په سیمه کې امریکایي پوځیانو پر وړو پروژو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش دفتر وایي امریکایي چارواکي په دې ترڅ کې د لګول شوو 295 میلیونو ډالرو د یوازې 50 پسلو کې برخې لپاره اسناد او حساب لري. د امریکایي قومندانانو د بیړني غبرګون دا پروګرام لومړی په 2003 میلادي کال کې په عراق کې پیل شوی و. لمخي امریکایي قومندانانو ته په وړکه چا د بیا رغونې د پروژو لکه د خونځو او پلونو د ودانولو لپاره بودیجه ورکول کېده. په دې برخه کې په سیمه کې میشتو امریکایي قومندانانو پریکړه کوله چې پر څه ډول سیمه ایزو پروژو دا پیسې ولګوي. د امریکا د سمندري ځواکونو قومندانانو دا پروګرام لدې قبل استای چې له سیمه ایزو خلکو سره اړیکې ټینګوي او د هغو لپاره پلونه، سړکونه او د برېښنا وړې پروژې جوړوي. په مجموعي توګه د سیګار راپورټ وایي واشنگټن له 2002 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې پر بیا رغونه 104 میلیارد ډالر لګول شي. د دې پیسو 68 میلیارد ډالر د امریکا د دفاع د وزارت له لارې لګول شوی. خو رپورټ زیاتوي پینټاګون دا مهال د هغه قراردادونو په برخه کې چې د 2010 کال څخه مخکې د بیا رغونې شرکتونو ته ورکړل شوی یوازې د 21 میلیارد ډالر لپاره حساب لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش چې وخت نا وخت په افغانستان او عراق کې د امریکا پر لګښتونو انتقاد کوي وایي په نوي رپورټ کې هیڅ سپارښتنه نه ده کړې. د نوموړي په وینا په دې رپورټ کې خپاره شوي معلومات یوازې د دې لپاره دي چې کانګرس او امریکایي مالیه ورکوونکي پوه شي چې په افغانستان کې د دوی پیسې څه ډول لګول شوي. سیګار وایي دوی په عمومي توګه د 13 شپې لابیلو قراردادیانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې له 2002 کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې موده کې هر یو د پینټاګون د بیا رغونې له بودیجې څخه تر 30 میلیونو څخه د زیاتو ډالرو په ارزښت قراردادونه ترلاسه کړي. خو زیاتوي چې د 13 قراردادیانو ته ورکړل شوي قراردادونه په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لخوا د بیا رغونې د لګول شوي بودیجې په سلو کې 50 برخه جوړوي. په رپورټ کې په دې برخه کې ناسمې ادارې او په حساب ورکولو کې شته نیمګړتیا او ته ګوته نیول شوې. خو د مالی غبنو د پیسو د ځای کېدو څه نه دی ویل شوی.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت د شریع
پوهنه
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. دا فرخنده د قتل د دوسیه د چړلو پاړه زمون همکاري حمیده هارون عثمان د فرخنده د قتل د چړلو د کمیسون لغړی شینکی کړو خل سره مرکه کړي او په سر کې ترې پښتنه کړي چې دوی غوښتنه ل عدلی او قضایی ادارو څه ده.
امداد چې لمړی چې مثلا هغه کسان چې په هغه تصاویر او فلمونو کې تثبیت شوي دي هغه په هر قیمت باید پیدا شي او گرفتار شي، چې متاسفانه یو تعداد یو هغه دوم قوي محرک دی قتل هغه او همدارنګه هغه څو کسان چې مستقیم د دین وهلو د لاندې د فرخوندې خپل څه ورکړله هغه کسان فرار دي. یو تعداد تثبیت شوي دي، شناسایی شوي ده او پولیس باید په هر قیمت چې وي پیدا کړي او بالاخره په هر وخت کې دوی گرفتار شي او څارنوالۍ ته وسپارل شي تر څو پورې په خپل هغه جرم چې دوی مرتکب شوي باید مجازات شي. اویا تعداد کسان چې شاید چې بې ګناه هم وي پکې نسب مرکزي کې سلبي نه بې مسؤلیته تماشاچي ولته ولاړو. دا خو مربوط د څارنوالۍ د خاطر باندې د کمیسیون یو کارکردګي دغه وه چې له پولیس نه دا قضیه واخیسته چې تاسو په دې کې مثلا ډېره ګوته باندې نه وایي ستاسو کشف او ګرفتاري د وړې کې باید څارنوالي پرې باندې څېړنه وکړي. اما مهمه خبر دا ده چې دا ډېر قوي کسان چې په دې قضیه کې لاس درلود په وژنه کې په موټر لاندې کولو کې یا د تور اچونه کې متاسفانه هغه په پاره دي چې باید خلک همکاري وکړي تصاویر شریکه کړي. نو دغه څه ګرفتاریا هم چې شوي دي فقط مغه کړبل چې خلکو اخیستي هغه کاسي چې کل د مغه له مخ نه پیدا شوي دي
په دې پیخه کې د تورونو کسانو عاجل حرکت تر سره کو چې ډیر زړه بوګنونکي او پولیس هم چندان په خپل هغه وظیفې عمل نه کو. د ښځو د حقونو د فعال په توګه تاسو وایي کوم کارونه وشي چې په راتلونکو کې داسې پیخه تکرار نشي؟
زه فکر کوم چې یو داسې بد حال وړل د افغانستان یو د مسؤلیت یو وړل د وطن ووسی دي. د څه مسایل مخه ونیسي بل زمونږ مساجد مونږ علما تکایا بعد بار بار په دې باندې تبلیغ وایي کې هیڅوک حق نه دی نه لري چې ساري محکمه خپل جوړه کړي قضاوت وکړي او د خپل هغه فیصله تطبیق کړي. زمونږ مطبوعات زمونږ رسنۍ زمونږ علما زمونږ مساجد بعد بار بار د خلکو د افکارو د روښانولو او د مسایلو په ګونتیا کې باید خلیزل وشي او خلک باید آګاه شي.
دا فرخوندې د قتل د دوسیه د سړل د کمیسون غړي شینکې کړو خیل وچه د دې دوسیه په اړه د شو تحقیقاتو او دا چې د دوی غوښتنې سړي په دې اړه آزادۍ راډیو سره خپل نظر شریکاو.
آزادۍ راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادۍ راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ له آزادۍ راډیو اورئ. دا اورزګان په زرګونو اوسیدونکو مظاهره وکړه او د دې ولایت د امنیت قومندان متی الله خان د قاتلانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. مظاهره چانو غواخو کړ کچېر دولت د متی الله خان قاتلان پیدا نکړي نو دوی بخپلو مظاهرو او اعتراض دوام ورکړي. د امنیت قومندان متی الله خان دوونه مخکې په کابل کې په مرموز ډول وشل شو. محمد صادق رښتینی په لکندهار رپورت لري.
د سه شنبه په ورځ د روزګان په زرګونو اوسیدونکو په مرکز ترین کوټ کې مظاهره وکړه او له دولتي وغوښتل چې ژر تر ژره د دې ولایت د امنیت کمانډان قاتلین پیدا او مجازات کړي. مظاهره چانو ګواښ وکړ که چیرې دولت د متی الله خان قاتلین پیدا نه کړي نو دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
شهید ارواحات متی الله خان د سګر قاتلان غواړو چموږ د شهید متی الله خان قاتلین غواړو موږ د شهید متی الله خان او د افغانستان دښمنانو ملي د افغانستان دښمنان ژوندۍ دي افغانان
موږ متی الله خان قاتلین سره منګول ته ورسپارل شي موږ مزارې غو پرې نه ځو د متی الله خان قاتل ویلانه
موږ د یوې ورځې ته نیولې تر کاله پورې دا مظاهرې کوو موږ خپل قاتل غواړو.
متی الله خان دوی ونی مخکی په مرکز کابل کې په مرموز ډول ووژل سو. که ته هم امنیتي مقامات دا غو وژنه د ځانمرګي عملی لامل بولی خو د نوموړي کورنۍ او د ولسی جرګې غړي وایي چې هغه په مرموز ډول په توپنچه وشتل سوی یا وژل سوی دی.
و امریدل چې د اورزګان په زرګونو اوسیدونکو او د دې ولایت د خلکو مشرانو مظاهره کړې وای چې د امنیت قومندان متی الله خان د قاتلونو د نیولو لپاره باید جدي اقدامات وشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
اوس هم له ناجی ساپای او روچی ده کابل ده نن وزی مطبوعاتو چه خبره کردی؟
کابل چاپ ورسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره ولسی جرګې ته د کابینې د پاتې کاندید وزیرانو د معرفي کېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې خپله سرمقاله په دې پیل کړې چې ټاکل شوې چې نن د 1400 وزارتونو لپاره کاندید وزیران چې له وړاندې اعلان شوي وو ولسی جرګې ته د باور رایې لپاره په رسمي ډول ور وپیژندل شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي خلک هم غواړي چې وزارتونه له سرپرستانو خلاص شي، ځکه چې سرپرستانو د فساد، بیکاری، ناقانونۍ، بې باورۍ او نورو ستونزو سره مرسته کړې ده. د سرمقالې د لیکوال پاند که خلک له یو اړخه له ولسی جرګې دا غوښتنه کوي چې وړ مسلکي په کارپوه ژمنو او متخصصو کاندیدانو ته د باور رایې ورکړي، نو له بل اړخه دا غوښتنه هم کوي چې په دې کار کې باید هیڅ ډول ځنډ ونه شي، ځکه چې په دې چاره کې ځنډ حالت نور هم خرابولی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې لیکلي ولسی جرګې ته د 1400 وزیرانو په معرفي کېدو سره داسې ویل کېږي چې د ملي دفاع وزارت لپاره به هم کاندید وزیر ډېر ژر جرګې ته معرفي شي. د سرمقالې لیکوال د ولسی جرګې غړیو ته سپارښتنه کوي مهمه دا ده چې د ملت استازي باید د افغانستان حالاتو ته په کتو سره د ملي ګټو په پام کې نیولو سره وزیرانو په اړه تصمیم ونیسي. د هیواد ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه شوې چې هر کاندید وزیر چې د خپل پوست وړتیا نه لرله، نو د ملت استازي باید پر حکومت فشار واچوي تر څو چې ژر یې پر ځای وړ کس معرفي کړي. او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیټې د مشر د خبرو پر بنسټ لیکلي دا مشکل چې وزیران باید مسلکي وي تر اوسه نه دی حل شوی، خو دا موضوع به د وکیلانو په تصمیم نیولو کې خپل اغیز ولري. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیټې د مشر د خبرو پر بنسټ هغه کاندید وزیران چې تخصص او وړتیا ونه لري فکر نه کوي چې له ولسی جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. د بښنې د نړیوال سازمان منشي سلیل شیټي راتلونکې اونۍ کابل ته ځي. د بشري حقونو د ادارې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي شیټي به افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې له افغان مشرانو سره په دې هیواد کې د بشري حقونو پر موضوعاتو او موجوده ستونزو خبرې وکړي. اجمل اند پی رپورټ لري.
د بخنې د نړیوال سازمان منشي په داسې حال کې کابل ته ځي چې په دې وروستیو کې د بشري حقونو ادارو په افغانستان کې د بشري حقونو د خراب وضعیت په اړه اندېښنې ښودلي. د بخنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق پرون ازادۍ راډیو ته وویل سلیل شیتي به راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ورسیږي او درې ورځې به په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي وویل د بخنې نړیوال سازمان د منشي له دې سفر سره په یو وخت به دوی په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر فعالانو د بریدونو په اړه یو رپورټ هم خپور کړي. همدارنګه به سلیل شیټي په دې درې ورځني سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره وګوري. میرمن مصدق وایي ښاغلی شیټي به له افغان چارواکو سره په دې لیدنو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو په عمومي وضعیت او هغه اندېښنو چې د بخنې نړیوال سازمان یې لري وغږیږي. نوموړي زیاته کړه چې اداره یې هڅه کوي افغان چارواکي وهڅوي څو په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړاویو مخه ونیسي. میرمن مصدق په دې لړ کې د کابل خاریبي ورستۍ پیښې ته اشاره وکړه چې پکې وی ډلې پارېدلو خلکو د فرخوندي په نوم یو 20 کلن نجلۍ د پولیسو په وړاندې ووژله. حوریه مصدق وویل
در این سفر یکی از مسائلی که سرشبه است خواهد شد در مورد قتل فرخنده مسئله
دا وی و مسئله چی پا دی سفر که با پری بحث وشی اگه دا فرخنده دا قتل مخنوی که دا پولیس و قانون پلیکون کوی دارو دا ناکامه موضوع دا دوی ونتوانی دل دا یو داس قتل مخه ونیسی چی پرانا و رازا و پا هم محضر که وشو. هم دارنگا دا دی قضیه دا یو شمیر عملانو دا نیولو پارا به هم خبری وشی. تر دی مخیم دا بخنی نریوال سازمان دا فرخونده دا قاتلان و حاق امنیتی مامورین و پولیس و دا محاکمه وقت نکلی وچی دا دی وجن مخیه نوانی ولی. و ویشکلن فرخونده دو لسفرزی مخی دا کابل پشاد و شمشیر سیمه کی یو شمیر قهرجنو خلکو په وهلو ډبولو ووژله او وروسته یې د هغې مړي ته اور واچوه. که څه هم ظاهرا پارېدلو خلکو نوموړی د قرآن پاک د نسخې په سوځولو تورنه کړې وه، خو د کورنیو چارو وزارت وایي څېړنو یې وښوده چې نوموړی بې ګناه او خپله یوه دیني مبلغه وه. د بخنې نړیوال سازمان وایي که چیرې حکومت د فرخوندې د وژلو قضیه په جدي توګه ونه څېړي، خلک به پر حکومت بې باوره شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ. تاسو زمون غاګل ازادي رادیو او د پاکستان د سیاسي چارو څارونکو وایي چې کڅه هم پاکستان له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري، خو بیا هم هڅه کوي چې په یمن کې دروانو پوځي امنیتو په اوږدو کې د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل نشي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پاکستان دفاع وزیر په مشرۍ د دې هیواد یو جګپوړی سیاسي او پوځي پلاوی سعودي کې دی، څو د دې هیواد له چارواکو سره د منځني ختیځ پوروسي وضعیت او په یمن کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو خبرې وکړي. له پیښوره به زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي وایي چې که چیرې دا هیواد په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په عرب اطلاف کې برخه واخلي، نو نه یوازې ګاونډی هیواد ایران به خواشینی کړي، بلکې په پاکستان کې دننه به هم یو لړ ستونزې رامنځته کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د سې شنبې په ورځ د پاکستان یو جګپوړی پلاوی سعودي عربستان ته تللی چې له سعودي چارواکو سره په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد د عربستان په مشرۍ په پوځي عملیاتو او ځینو نورو مسلو غږیږي. د دغه پلاوی مشري د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف قوي او ورسره د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز او د دې هیواد ځینې جګپوړي پوځي افسران هم مل دي. دغه پلاوی په داسې حال کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې پاکستان له ور له مخه ویلي چې که چیرې د سعودي خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شي، نو اسلام آباد به مرستې ته ورودانګي او د خپلې خاورې په څېر دفاع به وکړي، خو تر دې دمه لا دې هیواد ته د پوځ د استولو په اړه پرېکړه نه ده کړې. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي په منځني ختیځ کې د وروستیو رامنځته شو بدلونونو په اړه وایي چې پاکستان ته پکار دي چې د یمن په کورنۍ جګړه کې له ښکېلېدو ډډه وکړي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه او پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
په ډېر ګران وختونو کې سعودي عرب د پاکستان سره ډېر لوی همکاري کړې ده، ډېر لوی کومکونه کړي او د سعودي عرب په پاکستان کې انویسټمنټ او داری کومک او داری خلکو سره په سیاسي سطح باندې په فوجي د پاکستان په سترګو شي پټولې، خو سره سره دا هم دا پاکستان ته مسله دا ده چې یو طرف ته خو سعودي عرب مدد کول غواړي، خو بل طرف ته په یمن کې چې کوم اوس خانه جنگی شروع شي نو په خانه جنگی کې پاکستان دا غواړي چې ځان د هغې نه بچ وساتي، ځکه چې دلته په پاکستان کې دننه بعضې داسې خلک دی چې هغه بیا په دې خبرو باندې مخفتېږي نو حکومت ته به خندان پیدا کوي.
که له یوې خوا پاکستان تل له عربستان سره نږدې اړیکې پاللي او ریاض هم له اسلام آباد سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړي او لای هم کوي، نو له بلې خوا ویل کېږي چې د پاکستان ګاونډی هیواد ایران په یمن کې له حوثي شیعه یاغیانو سره د وسلو او پیسو مرسته او غیر مستقیم ملاتړ کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې که پاکستان په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د عرب ائتلاف برخه شي نو د ایران غبرګون به سي وي، رستم شاه مومند وویل:
اگر چې ایران خو هلته د حوثي قبایلو سره مدد کوي په پټه کې ښکاره خو نه کوي، نو په ښکاره باندې خو د ایران سره رول نشته، خو په پټه باندې بیا ایران به هم خفه کېږي که پاکستان چې کوم دی د سعودي عرب د طرفه یو داسې مهم شروع کړي چې هلته خپل فوج ولېږي او هغه هلته په جنګونو کې څه شروع شي څه واخلي، نو ځکه ذهن کې پاکستان به بے حد پورے لال سی کہ سعودی عرب تو بتاؤ کہ سعودی عرب پورے کا خطر ہو تو پاکستان بھر آگے مقابلہ کئی پاکستان بھر آگے سر حکومت کئی اور جا خل کو لار بنی سی چکم تو سعودی عرب خاور بارے چکم دے جب بریدن ارادے لگی تو یمن کے دن میں چکم خان جنگی کا نو هغه نه بدی دا خواص کوي سعودي عرب حکومت ته چې مونږ دې نه بد اوسه دی، ځکه چې مونږ ته بیا په پاکستان کې دن نه بیا مسائل پیدا کړي.
په یمن کې د یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په دغه جګړه کې د منځني ختیځ ډېری هیوادونه لکه قطر، کویت، بحرین او متحده عرب امارات هم برخه لري او د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو له دغه ائتلاف سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو او لوجستیکي مرستې اعلان هم کړی دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د ازبکستان د اسلامي تحریک جنگیاري بچي د امحالې له اسلامي دولت ډلې سره بیعت اعلان کړي، خپل هدف ته ونرسيږي. دا څرګندونه ورسلاغي کیږي چې په دې ورسېو کې د افغانستان په شمال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک یو ویډیو خپره کړي چې او د اسلامي دولت په نامو وسلواله ډلې سره ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته خپل وفاداري هم اعلان کړې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم له افغان امنیت انتشار وکړي چې یاد ډله لمنځه یوسي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو پر اندېښنې موجود دي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د دې ډلې د فعالیت مخه به ونیسي. د دې وزارت وان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د اسلامي دولت په نامه جنګیالي خپل هدف ته له رسېدو وړاندې لمنځه یوسي. دوستانو، لس نیمې بجې کېدونکې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کړی او د ګوړې اچار خپرېږي، خو اوس له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ټاکل شوی ده چې نن به شپاړس تنه کاندید وزیران د باورایو د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژندل سي. ولسمشر غنی په افغانستان کې د منپاکۍ له نړیوالو ادارو غوښتي چې د خپل کار د څرنګوالي او د خپلو کاري پروګرامونو د عملي کېدو د وخت په اړه دې وضاحت ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان منشي سلیل شتي راتلونکې اونۍ کابل ته ځي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤل هورې مصدق ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی شتي به د راتلونکي سه شنبې په ورځ کابل ته ورسیږي. په سرپل کې د سیلابونو له امله شاوخوا څلوېښت کورونه ویجاړ شوي او یو تن له درکه سوی دی. د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې په باب خبرې اترې نن چهار شنبې ته هم وغځېدې. د نایجیریا د انتخاباتو کمیسیون تایید کړی دی چې د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات پخوانی پوځي قومندان او د اپوزیسیون مشر محمد بخاري ګټلی دی. د یوې نوې څېړنې له مخې پاکستان، عراق، افغانستان او اوکراین د نړۍ په سطحه تر ټولو زیات خطر لرونکي هیوادونه بلل سوي دي. او بغداد او عراقي ځواکونه د تکریت مرکز ته رسیدلي دي. دوی تر دې مخکې د تکریت جنوبي او لویدیځي برخې د اسلامي دولت له وسلوالو نیولې وي.
جوړونکی فرشته مرسل،
قدرمنو دوستانو ستړي مشي. د تاسو په نظر کافشناسي جادو په زیارتونو او د سړک په غاړه کې تعویز دام دعا اخیستل څنګه دي؟
دا ملایان د چه شلوروی دا تعویز ورکوي او کوم آیت او حدیث په کېشته کې نشته؟ ما ته داسې یو معما ده چې دا پیسې دوی له کوم ځای نه کوي چې ملایان ته ورکوي.
اکثر دغه کسان چې تعویز ورکوي څوک دي؟
دا هغه به همت خلک دي، دا تعویزګر، دا کوټګر، خپل ځان لپاره حلال روزي په مشقت د وجود د خلکو په تویو دا ترلاسه کولای نشي. اول د ځان غم وکي، ځان ته د تعویز وکي، ټول ورځ پیرم په دا سره په سر باندې ناس او د خلکو په سترګو غزي اچي.
درنو دوستانو، مشران وایي چې تعویز ورکول، تعویز اخیستل دام او دواز موږ په هیواد کې لرغونی تاریخ لري. اکثره کسان به چې کوم مشکل سره مخ وو د حل لارې تعویز اخیستل ګڼله. په پخوا زمانه کې چال، فریب، دوکه دومره نه ولکه اوس چې ده. نن سبا ډیری تعویز ورکوونکي د څو پیسو د پیدا کولو لپاره خلکو ته په کور کې غم جوړوي. د کورنۍ غړي یو په بل بې اعتبار کوي، ان تر دې چې ښځې ته وایي خاوند دې په تا تعویز کړی، خاوند ته بیا وایي چې ښځې دې په تا کوډي کړي. دا چې څه ډول په خپرونه کې روښانه کیږي. لومړی د کابل اوسېدونکی احمد او ورپسې د پکتیا اوسېدونکی مال پدې خبرې کوي چې ولې ځینې کسان د ستونزو حل له مولانا د تعویز په مرسته غوړي.
دا یو اورس بدل خلک کې دا یو ذهنیت ورکړ شوی دی چې مثلا تعویز مؤثر د جن د پری د دغه شانو تحصیل لاندې راغلي دي. زمينه دی بل خو تک اوسه مسایدان د مثلا ډاکټر څنګه ستللای مولا ال تور پیدا شي قضایي او عدلي اورګانونو د ګلاده سپدې دومره وخت کې د شانو مخنه نشي.
زمونگ سیمه لحیص ده فرهنگ و تمدن نهایت خمانده دی تروس پور مغا ابتدائی جونده دقا ساقاید خو خامخا دیر دیر حاکم دی یعنی زه خپلا خو یو فرهنگی سره ایمه کنه ما خپلا نده خستیم زما پلار ما تراوڑی دی چه کلا ناروغه شو ایمه
روز تلغه چه ده کابل پشاید شمشیره که ده فرخونده پنوم زوان جلی او وجل شوا مسئول کسان پریکړه وکړه چې د ښار له کوڅو او پس کوڅونه کوټګر جادوګر او هغه بیل مکسان چې د دینی عالم په لباس کې ځان پټ کړی ټول کړي کله چې موږ د خبرونې لپاره تعویز لیکونکي لټول اکثرو یې خپل دوکانونه بند کړي وو ځینې هم د خپلو دوکانونو په سر د بندو لوحو د لرې کولو په حال کې وو یوې دانه مني چې مخکې تعویز ورکوه بل بیا وایي چې ورور یې تعویز ورکوه خو اوس هند ته تللی ورته غواږ به شو چې دوی خپل کار ته څه دلیل لري
دلته شور بازار کې غزنیوال په نوم باندې مې دوکان ده د دوا یوناني خرڅو
یوناني دوا خرڅه دلته خو د تعویز لیکلو لوحه هم وکنه
نه موږ والا نشته وکسه آزاد وختونه لس کال شو دلته موږ دوکان لرو
نظر دی دلی تاویز لیکلو پر بارا کی وایت خلق را دی و نور تاویز برکی
دلتا خلق ورطا راغلی دا ولی سلویش کالو خزی ورطا راغلی دا کار شوی دا یو کس راغلی لا پاکستان دلتا اولاد نو شوی خدای ورطا هم دغا شوی باندی اولاد ورکور تاویز نه کئی وسم اگه دا سید رفیق آقا من رازی ابرشم تار ولی دا شان ولی
تاویز لپارا
و من ابرشم تار دا مخا تاری دا زخرتام تا بندم خرسام لس کس نور بندم خرسام من رازی دا مثال دا شیور که زیور کم
منم رگبی سنگ از دشور بازار کار میکنم به برای درمسال
امیال که ما آمدیم شما لوهای تعویض نویسی رو میکندین
بلکل
ایره چوی بند کده بودین و چرا کندین
ایره وقت بند کده بودیم که از این برادر ما بود در هندوستان از دکانش گرفته بودیم
یعنی برادرتان تعویض میدادن؟
دیجا میدادن ولی خودش هنون جرفت تکلیف داره دکانش ما گرفتیم
تعویض چی رو میداد؟
برای کار و بار و برای مریضی و برای ترس و برای از این چیزا
د هغو کسانو لخوا تعویز ورکول چې دوی دیني زده کړې نه لري هدف یې یوازې د پیسو اخیستل دي هغه کسان چې پودي په هکله یې څه وایي د علومو اکاډمۍ له علمي غړي وجیه الله شپون نه مو په دې هکله پوښتلي دي
زبرای خدا هغه څوک چې تعویز کوي هغه څوک چې یو چا ته په دې نیت باندې ناست دی چې هغه دې د ښي ورځې خاوون کې په دې تعویز باندې اول د ځان غم وکړي ځان ته د تعویز وکړي چې دغه د سړک د ناستې نه او چې څادر یې اچولی ټوله ورځ پیره مخ په د سړک په سر باندې ناست او د خلکو په سترګو اغزي اچوي او دا هغه خلک دي لکه هغه رحمان بابا چې وایي دین یې دان دی د دنیا په مخ کې ایښی پې را اړوي وحشان د مخلوقات یعنی دا دین نه یو دان جوړ کړی دی او په دې کې دا خلک راګیری د پنځو روپو د خاطر دا هغه بې همته خلک دي دا تعویزګر دا کوټګر چې د خپل ځان دپاره حلال روزي په مشقت د وجود د خولو په تویو دا ترلاسه کولی نشي همیشه دپاره هغه د دین نه ناخبره خلک هغې ورته دغسې خبرې کوي چې زه داسې کولی شم او زه هغسې کولی شم او زه هغسې کولی شم او هغه چې مثلا بیا کوټي دي او منتر او جادو دي هغه خو بیخي په دین کې نه روا دي
شپون به دا هم راته ووایي چې ولې ځینې کسان د هر درد رنځ او غم په وخت کې ملا ته د تعویز اخیستلو لپاره ورځي
په دیني مسایلو باندې خلکو ځان نه دی آګاه کړی دغه چې د امنتو بالله وایي او په دې باندې ځان پوه کړی نو هغه بیا څه کوي چې یو تعویزګر ته ځي هغه بیا یو څوک چې پالګر ته ځي ټول هغه ناپوهه خلک علم نه لري سواد نه لري حتی منطق نه لري او یعنی حتی داسې چې د څپلۍ وندنې دی وایي وشکې د دغه پیزار وندنې هم د الله ته بهته غوښتنه به تکي او د الله نه بیا غواړي
د کونړ اوسنیکی عبدالقیوم وایي چې د اسلام دین څوارلسوه کاله مخکې خپور شو خو زموږ د ولس ځینې کسان لا تر اوسه هم په دې نه پوهیږي چې اسلام کوم کارونه روا او کوم ناروا ګڼلي
اوس عجیبه عجیبه شعارونه په دې یویشتمه پیړۍ کې په دیوالونو باندې نو چې پورو پیسر عملیاتو تعویزاتو نه پوهیږم جادو شیکن او پیر څه شی روحاني یعنی عجیبه غوندې ټولنه ده دولت لرو نظام لرو ټول سیستمونه شته خو د دې پوښتنه نشته چې ورور تا دا کارونه چیرته زده کړي ابله ورځنۍ پیښې ډېره ښه نمونه ده د دغه خور په اړه ډول ډول خبرې وشوي چا ویل قرآن یې سوځولی چا ویل لیونۍ ده بیا یې قرآن سوځولی چا ویل چې نه ورغلې ده د دغه سړي نه یې تعویز اخیستلی او تعویز یې کار نه دی کړی بیا یې ورسره دا ویلی چې تا تعویز کارونه زما پیسې بېرته راکړه په دې لانجه جوړه ده چا ویل چې نه بیخي دغسې نه ده دغه خور اسلام مطالعه کړی او اسلام یې لوستلی او په اسلام پوهېده او ده ته یې نصیحت کوو چې ولې دې دا خلک ایسار کړي دي ولې دې خلکو نه بېځایه پیسې اخلي ولې دا خلک زورې ولې دې خلکو عقیدې خراب کړي او هم د دې نه خبره لوړه شوې ده جاهله ټولنه ده بس غږ کوي چې هله قرآن یې وسوځو نو دې ته څوک نه ګوري چې قرآن کومه دی چې سوځولی دی چا ولیده چې وې سوځو او یو دم په دغه خور باندې راغونډېږي دا کومه ټولنه ده دا کومه اسلامي ټولنه ده څوک د دې حق لري چې د یو چا خور ته د چا میرمن ته د چا لور ته لاس ور واچوي او د هغې حجاب کش کړي او د هغې نه حجاب لرې کړي او بیا هغه ته هغه باندې لاس جګ کې هغه ووی هغه وټکه بلاخره مړی کې وی سوزه او چټل اوبو ته واچي. دا د اسلام په کم ذکر راغلی دی. دا خو د اسلام ته خلک تشریک ډېرې پیښې ماته دغسې معلومې دي چې فرزن یو جادوګر ته یو تاویزګر ته یو د خلکو غولوونکي ته یو څوک ورغلی وایي تا باندې خو خورکۍ یا په تا باندې وروره جادو شوی دی ستا یې پلانې شی بند کړی دی او داسې چل شوی دی هغسې چل شوی دی هغه ځینه او دې ځینه ته یو نښانې ورته وښیي چې دغسې سړی دی او دغسې سړی دی دا خور یا دا ورور بیا ته ځان سره سوچ کوي یو ډول اندېښنې د ته ولاړ شي ته ورکې دا به څوک دي بلاخره سوچ کوي او هغه کور کلي کې مې هغه پلانې دی که نه یا میرې تره زوی دی یا میرې ماما زوی دی یا مې کلیوال دی ووله چې هغه هم دغسې قواره لري همداسې دی کېدی شي همده دا چل کړی دا غریب او هغه غریب سره ښه کلیوالي ورورولي عزیزي هر څه سره سمې هېڅ مشکل نه وي او هغه دا کار اصلا کړی هم نه وي ولې دلته ورته دې جاهل دا شی په ذهن کې ور واچو دا سړی ده اندېښنې سره مخ کړه بلاخره داسې کېږي چې د دې او د هغو ترمنځ په همدغسې مسایلو غټې غټې پیښې رامنځته کېږي مړی پکې کېږي نو دا په افغانستان کې لومړی او وروستۍ واقعه نه ده دا که وڅېړل شي زختې زیاتې همدغسې پیښې شوي او زموږ هېواد او هېوادوالو ته ډېر زیانونه او ضررونه رسولي دي د ټولو مسؤلینو نه هغه که دولتي دي او که ولسي دي دا غوښتنه کېږي چې د نور دغه جهالت مخنیوی وکړي او ټولنه دې لږ تر لږه د دغه خرافاتو نه خلاصه کړي.
د کابل اوسېدونکي مریم بیا د خپل کور کیسه کوي. وایي د یوه غړي د تعویز کولو له وجې په ټوله کورنۍ کې جنجال جوړ شو.
زما خپله د سترګې لیدلی حال همدا ده چې په کور کې مناسبات دومره درهمه برهم فقط دوه تعویزونو پیدا کولو کې وشو. تعویزونو کې د ټولو کورنۍ نوم نوشته شوی و او په هغې کې نوشته شوی و زبان بند زبان بند زبان بند. کومه انګور د خپل د خواښې او اندرور په خاطر ځي انګور ته د خواښې نشانی وایي که نه وایي یو نخه که وایي وایي ولا هماغه ده که کومه خواښې ځي د انګور په نخه کې کومه نشانی ورته وایي چې مثلا پزه پیټه ده یا مخې داسې ده هغه فکر کوي چې دا خو همدغه به یي همدغه ده چې مناسبات عین تر دې حده پورې رسېږي چې ما اورېدلی دی چاقو کشي شوی په منځ کې د نارینه و جنګ شوی و خصوصا د کابل په ښار کې دومره زیات شوی ده چې حتی د سرکو په سر ملایان ناستې تاویزونه ورکوي. دا یو تجارت ده بازاریابي ده یو کس چې ورځي هغې ته حتمن پیسې ورکړ کېږي چې ته زه دغسې یو تبلیغ وکړه تا ته به دومره پیسې مونږ ورکوو دروازې څنګ کې ناست وایي دومره مریضان دې ته راځي.
دا چې دیني عالمان د هغو کسانو په هکله چې دیني زده کړې او د طبابت په برخه کې معلومات نه لري یوازې د خپل جیب د ډکولو لپاره ناست دي څه وایي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې له علمي غړي سید حبیب شاکر نه مو پوښتلي دي.
علما من حیث عموم هغوی طبیبان نه دي چې خلک تداوي کړي. په ډېرو احادیثو کې د تعویز لیکنې نه ممانعت راغلی تعویز باید ونه لیکل شي. یو شمېر محدود کسان دي چې هغوی هغه تعویز چې په هغه کې آیت کریمه یا معصوره دعا ولیکل شي وایي دا جائز ده. کنه نور ټول علما وایي چې تعویز لیکل عموما ناروا کار ده غیر شرعي کار ده. داسې څوک د دم او د تعویز نه د ځان لپاره معاینه خانه خلاصوي او خلک ورباندې غولوي او د تداوي مرجع همدا شیان بولي دا په شریعت کې جمهور علما وایي چې دا درست کار نه ده ناروا کار ده حرام کار ده. یو شمیر وایي هغه تعویز جائز ده چې په هغه کې مسنون دعاګانې لیکل شوي وي جائز ورته وایي دا نه سي هغه سنت و بولی یا مستحب و بولی. من جاور و ملنگ سی پا خلکو بانده داس شیان خوری یرا ور بانده خوری لوت ور بانده خوری داس شیان ور بانده خوری سی آقا باعث دیده که گیسی خلق و وجنی مرمنی و وجنی اطفال و وجنی دا اشخاص قاتلین بلل که گی او دی قاتلین و جزا پا شریعت که معلومه دا سوک سی قصدن سوک و وجنی جزای داده سی آقا باید و وجل سی دی افغانستان پا قوانینو که هم دیده لپاره جزاگانی تاکل شوی دی.
الله جل جلاله فرمایي چې کله تاسو یو خبر یو غږ یو آواز اورئ ترغې چې رښتینولي نوي ثابته شوي تاسو پرې باور مه کوئ. که چیرې باور وکړئ دا به تاسې داسې حالت ته ورسوي چې بیا به پښیمانوئ. بیا هم سید حبیب شاکر
زموږ استاذ یوه خور چې په ناحقه باندې ور ور واچول شو ووژل شوه دا ټول د دې نه کېږي چې په زیارتو کې ناست خلک په دین باندې ناپوه خلک دي هغوی فقط د خلکو نه روپۍ اخلي او په دې غم کې نه دي چې خلک څومره متضرر کیږي. الله تعالی په قران کریم کې فرمایي اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وای تاسو ته کوم خبر راورسی کی هغه خبر کې تاسو تحقیق وکوي هغه زر تصدیقوي ما اول پوه شئ چې دا خبر چا راته راوړی ده. دا دروغ ده که رښتیا ده. که تاسو په هر خبر باندې سه نشریږي هر اوازه باندې هر غږ باندې سه څوک جګوي باور وکوي دا به تاسو داسې حالت ته قرآن کریم وایي ورسوي چې تاسو به بیا ورباندې پښیمانه وي تصبحوا على ما فعلتم نادمين. کوم عالم که غلطه خبر کړی وي مخکې دې نه چې خبر ورته ثابت شي هغه په خپله خبره پښیمانه ده. کوم بازاري کوڅګر چې کوم کار کړی وي په هغه خبر باندې چې ده تحقیق نه ده کړی هغه وروسته پرې ورباندې پښیمانه وي. نو له دې جهت څوک چې څه هر وي هغه باید دقیق مطالعه کی سی دا درست خبره ده که دروغ خبره ده. که درستو به ثابت شي بیا آیا ده مسئولیت ته سی دلته اقدام وکوي که نه ده قضا مسئولیت ته سی هغه اقدام وکوي. هر څو خپل دنده او خپل وظیفه باید وپیژني په هر خبره باندې په هر اوازه باندې باید باور ونشي.
د کابل په شاید شمشیره کې د ځوان فرخوندې له وژل کېدلو نه وروسته د حج او اوقافو وزارت د دیني عالمانو په مشوره د پریکړې ته ورسید چې له لارو او کوڅو نه هغه کسان ټول کړي چې تعویز ورکوي. د یاد شوي وزارت معین دایالحق عابد څخه نور معلومات اورو.
کمیسون با صلاحیت وټاکل چې د دوی عمده وظایف دا ده چې اول باید د زیارت فالبین او تعویز نویس وضعیت باید بررسی شي څېړنه وشي. دویم ګام زموږ دا ده چې باید یو طرزالعمل جوړ شي چې د دوی فعالیتونو مشروع او قانونمند وي. دریم دا ده چې مونږ د زیارت آداب یو لوحه په چوکات کې مونږ هر زیارت کې نصبو او همدارنګ هر زیارت کې د بې سواد خلکو پر ځای مونږ دینی علما وټاکو تر دې چې د زیارتونو باید د سنت او شریعت پر اساس باید فعالیت وکي او خلق گمراهی ته دعوت ونشي. په دې اقدام کې زمونږ خوشبختانه د شاید شمشیره زیارت کې کوم چې زمونږ خور په شهادت ورسید اول اقدام په دې زیارت کې دا مکمل تصفیه شو. کوم تعویز نویس فالبینونه ټول جماوري شو او کوم چې قضیه کې داخلو ټول اوس توقیف کده همدارنګه هغه دنن زیارت کې کوم ذبح کېدل او خیراتونه واغه ټول راغونډه شو او مونږ دوه دینی عالم غلطه وټاکل شو چې تر دې خلک ته لارښوونه وکړي. ټول ولایتو کې انشاءالله دا پروګرام شروع کیږي او امیدوار شه نتیجې ته ورسید.
لا بد نه مپختلی چې دوی ولې د فرخوندې له وژل کېدلو نه مخکې دا تصمیم نه نیوه. نوموړي وویل
دا یو اجتماعي ریښه لري او تاسو ته پته ده چې دا فرخونده شهید په همدې لاره کې قربان شو. صرف دا دعوت وکړه چې دا خلاف د شریعت دی د دې چې هغه خپله په دې لاره کې قربان شو. یعنی دا ډېر حساس موضوع دی او د دې تاریخي دورم چې ګورو دا ډیر په خانه دروازه دی. کوشش کو چې علما او په دې کمپاین کې مستقیمه شریک شي او ډیر با تدبیر سره دا کار تر سره وشي او خوشبختانه اوس خو دا فضا مساعد چې مونږ دا کار تر سره وکړو او امیدوار چې خلک مونږ سره همکاري وکړي چې کوم خلاف د شریعت فعالیتونه د ترنامه د تعویز نویس فالبین دا کارونه باید جلوګیری وشي. هر کوڅه کې طبیعتا خلک هغه ته ژوند کوي. زمونږ وطنوال هر چیرې چې دا خلک ویني جادوګر که هنده باید مونږ سره تماس کونیس ان شاء الله مونږه عاجل اقدام کوو د دې مخنیوي ته مونږه چمتو یو.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل د فرخوندې له مرګ نه وروسته په کابل ښار کې تعویز ورکوونکي نه تر سترګو کیږي. خو د خلکو اندېښنه ده چې دا کار ښایي څو ورځې دوام وکړي. بیرته تعویز ورکوونکي ښار بازار ته د خلکو د غولولو او پیسو اخیستلو لپاره راوځي. موږ په راتلونکو خبرونو کې هم دا مسله تعقیبوو. دا چې څه کیږي تاسو به ورنه خبر کړو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشری
په هنه
زه یم په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام
خدای دې وکړي چې د نوروز میله مو پرته له جنګه تیره کړې وي، ځکه د نوروز په ورځ زیاتره ځوانانو ته ځانونه فلمي لوبغاړي ښکاري، او د نوروز میله هم ورته د شوټنګ صحنه، او په دې صحنه کې چې هر څوک مخې ته ورځي نو د مقابلې او ټیم ورک کولو شوق ورته پیدا کیږي. د خپرونې په پیل کې مو له نوي مقرر شوي وزیر صاحب سره مرکه درته کړې چې خوند یې په اورېدو کې دی.
وزیر صاحب که مهربانی وکړئ د خپلو راتلونکو پلانونو او پروګرامونو په اړه رڼا واچوئ.
تر هر څه مخکې تا ښاغلیو د دولت رئیسانو، د ملي شورا غړو، د دولت د رئیسانو لومړی او دویم معاون ته د ښې حکومتدارۍ په برخه کې خاص استازي، د کابینې محترمو غړو، پخوانی جمهور رئیس او معاونانو ته، او په مجموع کې ټولو هغو ښاغلو ته چې زور لري د نوي کال مبارکي وایم، او له خدایه غواړم چې نوی کال د موږ د بریالیتوبونو، آرامۍ، سعادت، پیسداری او شتمنی کال وي، او باور لرم چې په نوي کال کې به ښې لاسته راوړنې ولرم، ښې پیسې به پیدا کړم.
صاحب څه مو ویل؟
نه، هسې مې یو څه په زړه کې راوګرځېدل.
مننه وزیر صاحب، د راتلونکي لپاره څه پلانونه لرئ؟
ولا خپل پلانونه خو نشم افشا کولای، خو له وړکتوب مې دا هیله درلوده چې که چیرې کوم وخت سر کاتب یا سر مامور شوم نو خلکو ته به خدمت کوم.
اوس خو ماشاءالله وزیر یې، اوس خو به د هغه د وړکتوب ارمان لا ښه پوره کړې.
همدا اوس چې د مقررې مې لا ډېر وخت نه دی تیر سوی، ډېر شمېر خپلوان مې د وزارت په مربوطاتو کې مقرر کړي دي، او هڅه کوم د وخت په تېرېدو سره آشنایان او د خپلوانو خپلوان هم مقرر کړم. نور به نه څه وکړم، زه ته ووایه خپلو خلکو ته مې همدومره څه له لاسه کېږي که نه.
له خپلو خلکو مو مقصد خپلوان دي؟
خلک یعنی خپلوان، آشنایان، دوستان، انډیوالان.
صاحب ته خو د هیواد په سطحه وزیرې، نو په تا خو د ټولو هیوادوالو حق دی.
خو دا متل به دې هم اورېدلی وي چې وایي چراغی کې د خانه بسوزد مسجد صبر است.
د پلانونو په هکله مو څه ونه ویل؟
ډېر پلانونه لرم، ډېر پروګرامونه لرم. مثلا تر هر څه مخکې مې دوبۍ ته زړه کېږي، وایي ډېر ښکلی ځای دی. بیا مې مقصد دی چې هند ته لاړ شم او یو روغتیایي چکپ مې وکړم. خلک د هند د ډاکترانو او روغتونونو ډېر صفت کوي. لا هغه وروسته د منځنۍ آسیا هیوادونو کتل غواړم، او ورپسې که ژوند یاریا سره وکړه حج ته ځم. حج ته
چې له کړیو ګناهونو ځان پاکي،
او بیا مې که قسمت و افریقا، اروپا او امریکا ته د تلو نیت دی.
نو دا خو شخصي پلانونه او پروګرامونه شول، د هیواد لپاره څه کول غواړي؟
د هیواد او هیوادوالو لپاره د کار ټینګه اراده لرم، او سره همدا اوسه مې مطالعه پیل کړې ده چې څه وکم، څنګه یې وکم، څه وخت یې وکم، او په څه ډول یې وکم.
مطالعه به مو څومره وخت ونیسي؟
ښایي یو کال، دوه کاله او یا هم درې کاله، ځکه کارونه باید په اساسي ډول پیل سي، او د ما عادت هم همداسې دی چې کار له سره نه تېروم او هغه د چا خبره بېغزند یې کوم.
نو چې درې کاله مطالعه ورته کوې، خو ایله مو د وزارت موده هم همدومره وي، کار به څه وخت کوې؟
مهم اساسي پلان دی، اساسي پیل او محکمه اراده ده چې دا در سره وي کارونه پخپله کېږي.
په څه ډول؟
ډول مقصد په ښه ډول.
هیواد هم د لاسه عجل کار ته اړتیا لري، اوس به څه وکړي؟
اوس د فتن خو له مبارکۍ نه یم خلاص. هره ورځ خلک مبارکۍ ته راځي، د ملي شورا محترم غړي، د ولایتي شوراګانو محترم غړي، د شرکتونو محترم خاوندان، د کمپنیو محترم رئیسان، په خپله د وزارت د لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورینو خپلوان، عزیزان، دوستان، انډیوالان، د لویو او وړو اتحادیو او شوراګانو غړي، او په دې ډول د مختلفو قشرونو استازي لکه د سیلاب په سیر روان دي. یو وای وزیر صاحب داسې به وکړو، بل وای وزیر صاحب هسې به وکړو، او دا مبارکۍ به نه وي خلاصي چې بیا به یې مېلمستیاوي او دعوتونه پیل کړي وي. نو تا ته خو معلومه ده چې وخت هم لکه د باد هسې تېرېږي. ځکه وایم چې دوه درې کاله مطالعه ورته پکار ده.
نو همدا علت دی چې له څو میاشتو وروسته هم حکومت هېڅ هم نه دي کړي.
شاید همدا علت وي، او یا به هم نور علتونه ولري، خو څومره چې زه پوهېږم د کار لپاره، د معاصر کار لپاره 20-30 کلونو ته ضرورت دی، او قانون جوړونکي باید دا خبره درک کړي.
یعنی چې د حکومت او وزیرانو د یوې دورې کار موده 20-30 کلونو ته غځي؟
بالکل همداسې ده، بیخي پوس ولی. ځکه دوه درې کاله په مبارکیو او مېلمستیاو تېرېږي، درې څلور کاله په کار دي چې لومړیتوبونه او د کار ساحه مطالعه شي، او 15 کاله نور د کادرونو د پیدا کولو او روزلو لپاره په کار دي. او په پاتې کلونو کې که ایله طرح شوي پلانونه تطبیق او عملي سي.
دهیته وایي وزیر. والے
زکچه
ولی خلق لچاغی دو ویریگی؟
زکا چه دل تا تکسی موتر پایوا چوکی گی چلور تا نکی نوی، او چه سوک چاخوی سام نشیستله.
ولی حکمت دیگرانه یا بیکاره غم نخوری؟
وی که دیر غم وکو دنگر باشو.
ولی طول و ادارو پا ورکشاپون و سیمنارون زوره چوالی؟
زکا چه غاری دا دالر و زورو باسی؟
ولی بیا برقونه پا نوبت شل؟
زکا چه ده حکومت رئیسانم کارونه پا نوبت کوی.
ولی زیاتر رادیوگان یواز سندر اخبروی؟
زکا چه اخبره ولی آسانه دی.
ولی ده ملی شورا زیاتر غری غیر ازروی؟
زکا چه ده خونزی عدت الانه ده تللی.
ولی طول ده گرد کارونه چاپروسانه تور کول کیگی؟
زکا چه چاپروسان لکه ربڑی واشلونه پا هر زاکی کار ور کوی. طول خلق عرب و تا ده کار لپاره زی چیال ته وگتی، او دل ده پولادونو وستی. خویا یو پکی داسی هم پیدا کیگی چی کار تا املا ماته وی، او سترگی بیادل تا دلونو پا والوار کی پاته وی لکه داسی.
الو
الو، د سراچه پلاره
و څنګه یې؟ سراچه څنګه ده؟ جنده گل څنګه دی؟
شنه یم ملامی خوزیږي چې جګه سم سر می را باندې ګرځي، ټول شپه بد بد خوبونه وینم.
دا خو دې زوړ مرز دی، د سراچه او جنده گل څال دی.
اشه دې جنده گل ته ماما غوله کړه یې ځلې د شاره، بس ټول ورځ مرغۍ په ولی، او سراچه خپل خمکونه کوي. ته څنګه یې؟
د مام خون نشته، دا څو میاشتې سر په سر بیکارم، ټول ورځ خیال پلاو هم.
ولی ټول خلک ورون ته بوجی بوجی پیسې رالیږي، او ته د نرځۍ بیکاره پروت یې. لږ خو دې له ځانه سره فکر وکړه، د تربرو وشرمېږه. ته نه سیال لري او نه شریک، که د چرګ هګۍ نه وای بس ګدایي به وکوله.
او د عربو په سرکونو پیسې پرتې دي چې خلک یې بوجۍ بوجۍ کورونو ته لیږي.
چې کار نشته خو راځه، ولې دې ځان مسافر کړی دی؟
د درته کرایه نه لرم، او نورم قرضداره یم. سراچه ته ریباران نه راځي؟
څنګه نه راځي؟ تر پزه یې رسول یم، یو ځي بل راځي، خدای دې په شادي کې.
خو ولې که څه ته دې کښېنه ولې ده؟
زما په زړه برابر سړی نه دی پیدا سوی.
لیونۍ، په زړه برابر پسې مه ګرځه، هر ځوان چې واده وکړي په خپله سړی کېږي.
بخملي ته ورکم.
بخملی دې چا زوی دی؟
دا اتلس زوی دی.
څومره ولور درکوي؟
شپږ اووه لکه په منډه راکوي.
چې شپږ اووه لکه درکوي، همدا سبا ته یې ورکړه، ورته ګوره مه خدا ور سره فیصله کچ ولور به یو ځای درکې
ولی د څه د پاره
چې بیا یو ځای ما ته راولېږي
یو ځای څوک نو ور کوي دا د ځانه خبرې م کوه
ته ورته وایا درکې چې د پیسو خبره نه وي یا تلشي زوی بخولی ته ولا که څوک سپې هم ورکي
پیسې ولې تا ته درولېږم
دلته په دوبۍ کې دکان پې جوړوم
د دوکان جوړولو لپاره مې د خوږې ولور درولېږي
د خوږې په ولور مې قرضونه خلاص کړه تر غوږو په قرضو کې ډوبو
نو تا خو ویله چې دکان پې نیسم
دکان مې د سراچې ولور ته ساتلی دی زر یې راولېږه چې بیا ریال ارزانی کړي
ای خدایه خلک یې له دوبۍ رالېږي او ته یې له دې ځایه دوبۍ ته غواړې د تعجب وړ خبره ده
لیونۍ کېږه مه خلک یې هم د همدغه ولور لپاره درلېږي
دغه خبرونه ننګیال ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، ستاره مینی، موسکا احساس او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.